ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه تر دریو بجو د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: طالبان وای احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې کتلی دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله خونزاده فرات سفر کړی او له دینی عالمانو سره یې لیدلی دي، او امریکایي او روسی چارواکو د پلان شویو خبرو په درشل کې په یوه مقدماتي غونډه کې سره کتلی دي. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وایي چې د دوی مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو پلاوی په دې لیدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې کولی شي هیواد ته راستنه شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې ایران ته د سفر پر مهال د افغان پلاوی مشري کوله، له احمد مسعود سره د کتنې په اړه ویلي:
بله، له کمانډان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل، او ټولو تم دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي، او دلته د هر چا خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي. له نورو مهاجرینو سره مو ولیدل او له دوه کسانو سره مو ولیدل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. له دې مخکې د مقاومت جبهې ته نږدې سرچینو او له هغې ډلې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د طالبانو او احمد مسعود د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل یاد کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازي غلام محمد ساقزی هم خپل استعفا وړاندې کړه، او پر ځای د مرستیال نصیر احمد فائق پر دې دنده وګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولۍ کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فرات سفر کړی او هلته یې له دینی عالمانو سره لیدلی دي. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویاندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وای مولوی هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګندای
علي خضر ملمن حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي، او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو سارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی کنه مطرح کړې وي، خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی دی. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یو سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي، او زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې له خپلو تېروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ویل چې امریکا حتی له افغانستان د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت له رسېدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحده ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د امریکا او روسیې پلاوو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسي پلاوي سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شوزو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شوزو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لري، آزادي رادیو ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221205001 او د واتس اپ شمیره ده 00420221205001. تاسو کولای شئ چې زموږ د سکایپ او آدرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې لمر سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه، ځان خوشاله یم. په سر کې سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمن مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپله فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل همغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره، او موږ همغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرګ کته سیو داس ځای ته وشورې چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې راک صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولای شئ خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه ده. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس دپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې دپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی، مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو مونږ دغه لاره بهتره وګڼله، او په دې لاره کې مونږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله مونږ ته د دې اجازه وه چې مونږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو یو څه نا څه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن مونږ د لاسه ورکړي دي، او مونږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکیو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې مونږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و، نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم، هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو مونږ غواړو یو کسب زده کړو، نو مونږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به مو هغو دې ته اماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوګه پوګه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چون ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ ایس د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ماوشو چې د ټولنه کې فعال.
ماریا جانی، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانی، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه نادیزت، مننه، خدای خیر په خیر.
سلامت اوسی لیلا جان، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلند وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب او بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات وو نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جانې تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
اوس خو کرختیا روانې وای خورکۍ اوس د خپله د مشکلات سره مخ مخم زیات ځکه ما هر څه پرېغوتل او له کور.
لیلا جان ستاسو ژغ د بده مرغ از موږ سره قطع سو تاسو یاست ستاسو ژغ موږ ته نه راځي موږ به بیرته هڅه وکړو چې ستاسو سره تماس قائم کړو د تلیفون له لارې زما همکار تخنیکی همکار ګوري. لیلا جان مهرباني وکړئ
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولی اوس خپل فعالیت نه کوئ دا چې دا چې خطر زیات شنو پندې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده نو دا غینه یو څو ورځې مخکې هم ما تختارونه راکول شوی او ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل هغه ما ته اختار راکول چې باید ته دا کورسونه وتړي ځکه وای چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام د پاره خدمت وکاو نه انګلیسي کوم معنا نه لري او بیا غي سره ما د واتس اپ لاره خبرې وکړې ما ورته ویل مال هیڅ کله ما زما کورس تاسو نه شه تړلې ما زه د خیر د پاره کار کوم غواړم چې خويند په یو زیته ورسوم مال دا چې تاسو تعلیم مخانی سره معلوم راي راشي مکتبونه وتړې مال بیا زما کورس وتړې خو بس بیا په لاندې کې زما خاوند هم افتتاب شو ځکه شپاره سول سور زینه وو چې وضعیت ګډ وډ شو هم دوه درې ورځې نو بال دوه درې ورځونه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښودو سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګورو وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي په کورونو ناستې دي او که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
لیلا جانی آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو یې پازابوله ستاسو ته یې تهدید کاوه دوی مو قانع نه کړای سوای چې ستاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل ځکه د اسلام کې سپیشلی کلمه لري باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومت وو دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو او ام من د اسلام د پاره خدمت کو کدا دوی دی ام من د اسلام د پاره خدمت کو دا سینه چې موږ خدای نه خاصه کفار یو د دې کلمې نه انکار کو موږ مسلمانان یو باید موږ د خپل تعلیم کو کو وظیفې کو که هر کار باید موږ کو موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتون ته دا مو کو باید پام دی ډول مو خپل ټولین ته خدمت کړو دا چې په بهایي او په دې کې موږ د اسلام ټولین ته خدمت نه کړی چې ګواکې موږ ته څوک ګوته ونیسي ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو او په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونینیول شي چې تاسو یعنې غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکار سړی خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري
مننه لیلا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم ماریا جانې تاسو څخه به دا پوښتنه وکم په دې ورستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چپر حکومت باندې انتقادونه وکړي په دې معنا چې د حکومت پښې وهلې په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوې په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیاتې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیرېدل بلکې د زورواکو او سختریدو څخه بیرېدل نو ځکه ډېر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډېر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډېر خلک د حکومت خواته ونه درېدل تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دی غي شاید پاتې شوم وغوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شو ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې ځکه همدغه اولسو چې حکومت ته رایې ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولې ول د دغو مدني فعالانو رنګه به یې بدلوله او دا ادعاوې به یې غلطې ثابتولې ویل به یې چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لکه څه بد غونډې شو په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادې ده او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو بل په وروستۍ کې یو داسې نامعلومه غونډه یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستۍ وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل دغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو داسې بله ډله به هم نه وه خو کس به وژل کېده روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د هغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسی همدغسې وو نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه و کړی رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې دي هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پته نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي نن هغه خلکو د لاسه خپل همدغه ریښتیني مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسیږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه، د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به ریښتیني مدني فعالان بیا بول سپکول، دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي. دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو، او دغه کسان یې اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې ورک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه ریښتیني مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دینوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي، ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپله ښوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه ریښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همدغه فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه، د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ وچ، هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقونه برخمند شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان دپاره وکړ. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شو. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې میرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لري خبره ده، هغه دری تویکیږي، وحیږي، دریږي. حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه میرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام ته، هغه دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راوځي، وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعیین کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست میرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی وبخشی چې ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي او سمه اوریدل کیږي. که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړي او بیا به موږ تاسو ژغ واوریدل شو. بله
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت د خوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه یې میرمنې دلته پرېښې دي.
لبد مرغز موږ رابطه ل ماریا تو تا زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او موږ او تاسو ترمنځ رابطه سم نه ده قائمه. ماریا جانی که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ زه به خبرو ته دوام ورکړم. د لیلا افغان سره تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ تغییر ورکړئ او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانی تاسو د ماریا جانی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوسمهال او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټري د پاره د اړتیا نه وي نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټره سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت لمنځه تللې دی په افغانستان کې، لیلا جانې تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق
حکومت کې خو مدنی فعالیت خو واقعا ډیره سخت خبره کو څوک مدنی فعالیت کی ځکه د هر کور کوم مدنی فعال یا رور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلی لومړی ما او بیا پس نورو خویندو ورونو ځکه موږ سره ډیر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پریښی دی. دا که چیرته تیر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چیرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی؟ که چیرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموما مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چیرته همداشان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلې کلمه وه. باور وکړه خور کوي ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما د داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بهي مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درس کړم او دوی لپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنا نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دمه کوي، ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانی مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاری وصل سوی ده. ماریا جانی تاسی د لیلا افغان خبری واوری دلی، دوی ستا سر موافق دوی موافق ده چه شدو تا پداسی برخو که د کار زمینه برابره ده اوس محل چه یوازی طالبان ورته اړتیا لري، طالبانو ازادي راديو ته ویلي دي چې دوی ځکه شوه ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابروي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې او نظام چې په هر برخه کې وچاته ارتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابروي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل او د شوه لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ دپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیدات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته زما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان یې غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نه شي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته، دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني، ځکه ما ته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانې، تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې. دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت شوه ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دغو عکسونه ورباندې چاپ شوي دي، او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دی ویل سوي چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خاطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کېدای شي افغان شزي ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو شزي باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرای کې پر سر کاوه ټکرای دی پر سر کې او کنه ونو چادرې دی واغوندي، ځکه چې چادرې هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی. شزو چادرې اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده.
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم ایجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ او روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په ایجا کې وګرځېږي. که هغه څادر په سر وي او که چادرې په سر وي، هغه بیا د هغې خپله خوښه ده. ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په ایجاد کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخې لګولې دي، دی په دې خاطر لګولې دا خود باندې فشار اچوي.
چې مگر یعنی خزی خزینه ته بقا د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وکړو خزی ته صادر پری دی او کو چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حق دی بعد موږ افغانان یو باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه کور چې وظیفه کوي هغه کور چې مدني فعالیت کوي هغه کور چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وي موږ خپل په نارینه سره ګرځېدو حتی هڅکرو ته به دا غوی د تشویق لپاره به ورتللو خو مګر موږ به داسې جګړه کې تلو چې یوازې دوه سترګې مو بخکاره کېدلې نور غوټ بدن به زموږ پټو په دې معنا نه چې موږ د د ټولنې لپاره داسې کوو موږ خپل حیا لرو خپل عزت لرو باید چې ولس له خیر رسو باید په حیا او عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ لپاره ښه ده او دې مقولې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه هی خکه زور ته ډیره زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه هغوی د ولس د مینځ خبر راوچتوي اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند پکتیا لوګار خوست داسې ولایتونه دي باور وکړه د خویندو ژوند پکې ډېر تریخ ده ځکه هلته مدني فعالان نشته دی یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي یو وخت ورته زمخ شومه ځینې خویندو ما ته وژړل چې موږ که طالب ته ور شو عریضه وکړو طالب مو عریضه نه مني همدغه زاړه مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنې به یا ښکلا لرو دا یا به ښایست یې ویل موږ دوره پاڅېږو موږ نکاح کوي خو مدني فعالان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فعالان پسې خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یوه خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي
مننه لیلا جانې ماریا جانې تاسې واورېدل چې لیلا جانې وویل وای مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه یعنی داسې نه و چې دوی به پرته له افغاني دود یا د پرته له څادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر شوځو نه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شارونو کې لګولې دي او شوځو ته ویلي دي چې دا ډول حجاب باید وکړي په دغه بینر کې زه یو ځل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو شوځو عکسونه لګول سوي دي چې شځي خو موږ نه پوهیږو چې شځي دي کنه دي خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادرې ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی هیڅ نه معلومیږي سترګې هم نسته پکښې کې او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داسې یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې ستا پکښې کې نه دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او ښځو ته یې ویلي دي چې دا اسلامي حجاب باید تاسو وکړي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشتول چې په کابل شار کې دا بینرونه په دې خطر لګولې دي چې شذې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي بل خبره ده د پام ورده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې د چادري او بوکره چې دا افغان ټولنه کې چادري او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخه چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي دوی بیا هم د چادري او د بقره یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړي وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانی تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم و رواج لري، خپل فرهنګ لري، او د هغې په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کړی ده. دوی نه خپله، زما په خپل شخصي فکر باندې، دوی نه خپله هم لاره ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل، دوی د کابل پوهنتون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسو نه راټوله کړې وې چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو، چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سخت دریزي وه، ما هغسې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې وو. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه، امر بالمعروف وزارت د خوانه، بیا هم دغسې بینرې جوړې شوي دي. پرون د دوی یو مسؤول کس وویل چې مونږ صرف توصیه کوو، نور که څوک یې مراد کوي که نه کوي هغه خپل کار ده، ولې چې چادري زمونږ په فرهنګ کې ده. زه پښتنه یم، زما نیا نیاګانو هم چادري نه ده کړی، نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي؟ زما د فرهنګ برخه نه ده، او زه پردی فرهنګ مخکې نه وړم. نو ته هېڅ حق نه لرې چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه وي او ته ماته ووایې چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده. چادري اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته. که دوی لږ څه مطالعه وکړي، شاید اصلا هغه د افغانستان ویمنه د بل ځینه راغلي. زموږ په فرهنګ کې څادر دی او موږ همیشه مراد کړی ده، موږ سر تور سر نه یو ګرځېدلي. حالتو ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند ده، موږ پرې کار نه لرو، خو د دوی ته زما جواب همدغه ده چې پخوا هم په افغانستان کې حجاب مراد کېده.
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه دا اورېدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانې، تاسو واورېدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادري د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان ښځې تل څادر پر سروي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډېری مواردو کې ښځو چادري هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادري پر سر کې که څادر؟
کور خور کوي دا د هر یو ګون خپله دا وبخه خورکۍ ګوره، دا خپل ګوندونه دي او هر یو خپل دود دستور لري. داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دا هر چا خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادري کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده، همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې، زما په کورنۍ کې که چا چادري کوله څادري کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورته په سروم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا د زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادري کوي او که په دا په دې معنی نه ده چې یو خود چادري کړي دي او نورې کارونه وران کوي. دا په دې معنی نه ده چې یو خود دې لوس مخ ګرځېږي، څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغه به ډېرې ښې کړنې کړي، هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادري او د څادر خبره نه ده، ځکه حیا او عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیا او عزت نه ده چې انسان دې څادري واچي، بس دا حیاداره ده. خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي، هغه هم حیاداره، خو یو خور څادر په سر نه کوم، نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده، باید هره کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې د کور نه بیرون وباسي. دا د زور خبره نه ده چې زه صادرین په سروم، پټه په سروم، په حیا او عزت کې ګرځېږم، د دې ولس لپاره د خیر کار کوم. که چېرته ته په ما باندې چادري واچي او زما نور کارونه غلط، نو ته به څه کولی شي؟ آیا د دې کارونه به تاسې ځان خبرولی شي؟ که یو خود په صادري کې ګرځېږي او د هغې کړنې غلطې وي، نو د هغې مخه به تاسو نیولی شئ؟ که دار تو که یانو داخل فامیل شده چې با خپل مور او پلار خپل اولاد لا خطر بیا ورکی نور دا د زور خبره نه ده چې خو دی صادری ته سره یا دی بوکرا چې دا د زور خبره نه ده که زما خوخه یې صادری کې ګرځي کوم خوخه نه په پټي کې ګرځي ما باندې په زور باندې څوک یو کار نشي کولای.
مننه لیلا جانی، اوس هم بیرته ماریا تو تخیل لمر سره وصل سوی ده. ماریا جانی تاسی ووریدل زموږ میلمنه لیلا افغان په دې نظر ده چې د انسان عزت په چادرې پورې نه دی. تاسی څه فکر کوئ چې په د زور کار آیا د خلکو خوښیږي که نه چې په زور باندې یو کار ور باندې وسی؟
دا خو معلومه ده چې زور کار نه نتیجه لري او نه د خلکو خوښیږي چې په عملي شي، او هر څومره چې د زوره کار اخیستل کیږي د هغې په وړاندې ولس عقدی کیږي. سبا حالت په یو ډول نه وي، ولس بیا تر دې غلطو کارونو ته لاس اچوي. نو زه خو چې فعلاً ګورم دا خلک داسې د زوره تر اوسه زموږ سره کار نه ده اخیستلی، خو د دوی دغه امر او کول او تبلیغ کول دغه یره موږ ټولو ته پیدا کړې ده چې کیدای شي دا خبره زور ته لاړه شي. اوس که دوی زور نه کوي آینده کې زور زموږ سره وکړي. خو زما وینا همدا ده چې د افغانستان میرمنو تل خپل شجاعت ښکاره کړی ده، خپل حیا ټولې ټولنې ته ښکاره کړې ده، جهان ته ښکاره کړې ده. هیڅ افغانه میرمن داسې نشته ده چې هغه د بېحجابۍ ته خوشحاله شي، که هغوی په هر لباس کې دي خپل هغه فرهنګ خپل حیا عزت خپله فامیلی تربیه ساتلې ده. نو زور کولو ته سوال نه پیدا کیږي چې دوی د افغانو میرمنو سره زور وکړي. او بل اوس خو نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، افغان میرمنې د دې وړتیا لري چې په خپل کلتور کې په خپل رسم رواج کې په اسلامي حجاب کې د نورو نړیو میرمنو سره سیالي وکړي. دا چې دوی میرمنو ته وخت په وخت مزاحمت کوي، د هغو ذهن خرابوي، هغوی ته غلطې خبرې چې د هغو چې خوښې نه دي خو طبعا غلطې دي وایي، نو دا میرمنې خپله هغه جرأت چې دوی اوس نن لاسته راوړی هغه د لاسه ورکوي. نو دا به صحیح لاره نه وي چې کومه دوی غوره کړې ده او په چل هنر باندې د افغانانو سره مخکې ځي. دا یوه چالاکي ده، دا صداقت نه ده. مونږ فکر کوو چې دا خلک به اوس په دې شلو کالو کې ډېر زیات بدل شوي، چون دوی په مختلفو ملکونو کې اوسېدل، په قطر کې په هر ځای کې. دوی به اوس دا وایي چې نه، لکه څنګه چې عرب د ژوند حق لري او همهغسې دوی میرمنو ته حقوق ورکړي دي، نو دا اسلام خو ماته د دوی نه راغلی، نو زمونږ دا خویندې ولې د چا نه کمی دي؟ نو دوی به یو څه زده کړي، یو څه تغیرات به راغلي. ولې دوی چې بیا وایي چې ایجاب چې دا اسلامي ده او چادري زمونږ فرهنګ ده، دوی نه خپل نه ایجاب تشریح کولای شي نه خپل فرهنګ تشریح کولای شي. دواړه سره مکس کړي دي او په دې چل باندې میرمنې ګنګس کړي دي، هغوی نه پوهیږي. او همدغه علت ده چې هره میرمنه کوشش کوي چې وطن پرېږدي او د دې وطن ووزي. که نن زه وطن پرېږدم بله خور وطن پرېږدي، نو دغه وطن آخر څوک به جوړوي؟ څوک به مخ ته وړي؟ راتلونکي نسلونو ته به څوک یو کار کوي؟ او موږ خو غواړو چې په خپل وطن کې پاتې شو. که دوی په دغه رقم باندې مخکې ځي، زه فکر نه کوم چې یوه خور هچ هغې تعلیم کړی او نن زموږ ټولنه ورته ضرورت لري هغه دې په دې ټولنه کې پاتې شي.
بلې، د یادولو وړ دا بولم چې طالبانو ویلي دي چې دا د دوی د خوا څخه دغه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې کوم پوسټرونه یا بینرونه ځړولي دي د ښځو د حجاب په اړه باندې، دا یوازې تشویقي بڼه لري. خو د طالبانو د مخکنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو باندې چادري تحمیل سوې وه او په زور ورباندې اغوستل کېدله. کله چې به دوی له دې کاره سرغړونه کوله، په عام محضر کې به ښځې وهل کېدلې. طالبان وایي چې دا ځل به هغسې نه کېږي، خو ښځینه اورېدونکو او ډېری هغه افغانان چې موږ ورسره خبرې کړي دي د خپلو راپورونو لپاره، دوی وایي چې دوی بیره لري چې یو ځل بیا به له دوی سره هغسې چلند پیل سي، ځکه چې دوی ځینې نور موارد یادوي چې طالبانو بیا هم ثابته کړې دوی ته د دوی په وینا چې د تیرې دورې پر مهال ښځې او نجونې له زده کړو راګرځول سوې وي، او یو ځل بیا هم دا کار وسو د ښځو پر وړاندې د نجونو پر وړاندې باندې، چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کېږي او هغوی پر کور باندې کښېنول سوي دي. ښځینه محصلینې شکایت کوي چې دوی غواړي خپل تعلیم بشپړ کړي، خو دغه زمینه نه ده ورته برابره سوې. ګڼ ښځې له کار څخه بېکاره سوي دي او دوی بې وظیفې پر کور باندې ناست دي ډیری نور یې د تهدید سره مخامخ دي او د هغه چې د تهدید سره مخامخ نه دي د بیر څخه دوی پر کورو باندې کښېنستل دي ځکه دوی بیر لري چې طالبان به یو ځل بیا پر دوی باندې د دوی ځپنه پیل کړي. طالبان وایي چې د ښځو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی یوه لایحه رامنځته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد همداراز موږ ته وویل چې یوه شورا به د عالمانو پر دې باندې کار کوي چې د طالبانو حکومت باید څه ډول خپلې چارې پر مخ یوسي او په دې برخه کې به د ښځو چارې هم شاملې وي چې ښځې باید څه ډول د دوی د حکومت د لایحې مطابق کار او زده کړې وکړي. موږ چې له دوی څخه بیا پوښتنه وکړه چې دغه لایحه تر کومه ځای رسېدلې ده دوی وویل چې لا هم پر دې لایحه باندې کار روان دی. نو لیلا افغان له تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د ښځو چارې پر مخ ولاړې سي دوی بیرته د کار زمینه ورته برابره سي یا زده کړې وکړي؟
که چیرته دا نهه جوړ شي او د لکه څنګه د تیر حکومت بصیر خوند ته حق ورکول شوی وو او که دا لایحه همداسې مطابق وي د تیر حکومت بصیر باندې انشاءالله یو څه ښېګڼه به لاسته راوړي او که نه یوازې داسې چې په هغه ځای کې چې د طالب ضرورت وي او خویندې د وظیفو دپاره مقرر کړي نو بیا هم د خویندو ستونزې زیاتې دي ځکه د خویندو ستونزې څوک رستګي نه شي کولی ځکه زه خپله ښځینه یم زه د ښځو د حال نه زیاته خبره یم زیاته ګرځېدل یم د خویندو مشکلات ډېرې دي لومړی خو د کورني مشکلات چې خویندې لري هم را نسبت نارینه نه لري خویندې زیات مشکلات لري او که چېرته دغه شان یو لایحه برابره شي تر څو غونډې خویندې ورکې برخه واخلي لکه څنګه چې په تېر حکومت کې هر خور حق لرودلو چې باید تعلیم وکړي هر خور حق لري چې باید وظیفه وکړي یو هغه خلک چې د فامیل لخوا تعلیم ته نه پرېږدي هغه بیا نه طالب څه کولی شي او نه حکومت هغه در چې فامیلي تربیه ده او د فامیل خوښه ده او که چېرته لایحه په داسې ټکو سره برابره شي چې د غونډو خویندو حقوقو ته پکې رستګي وشي دا به د ټولنې لپاره یو مثبته وي او که نه یوازې د یو څو محدودو نفرو دپاره یا د یو څو محدودو ادارو دپاره وي نو بیا هم مشکلات شته.
مننه لیلا جانی. ماریا جانی، تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې په د طالبانو دغه لایحه باید د ټولو ولایتونو لپاره وي او ټولو ښځو ته حق ورکول سي چې په برابره توګه باندې دوی د کار او د زده کړو انتخاب ولري؟
زه خپله شخصا په دې فکر یم که دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي دا به صحیح خبره نه وي ځکه د اول نه د ښځو په اړه د دوی نظر صحیح نه و ځکه د دوی د راتګ سره اول د ښځو وزارت وتړل شو نو حقوق بشر وتړل شو نو همدغسې اوس هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې لاړې شي خپل مشکل ووایي. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهده یم درته وایم چې یوې ښځې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زه ته لاړله کله چې عامر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناسته وه عامر په چوکۍ باندې ناست عامر هم یو مولوی و نو عامر صاحب اول ورته ووایي ته د چوکۍ نه ښکته شه په فرش باندې کښېنه بیا خبرې وکړه نو چې دوی ښځو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کښېناستلو حق نه لري د ده سره چې غږېږي باید په فرش باندې کښېنې وغږېږي نو دوی به زموږ دپاره د کار څه لایحه جوړه کړي خو هماغه محدودیتونه به وي اسې ناچیز کار به وي ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې مېرمنې شته دي خو هغه کار به نه وي کومې چې مېرمنې غواړي مېرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن مېرمنه یو وزارت مخکې وړی شي سفارت مخکې وړی شي یو معینیت مخکې وړی شي ولایت مخکې وړی شي چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغسې لایحه جوړوي چې صرف یوه ښځه کولی شي یو چېرته مامورې غوندې عادي وظیفه ولري دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به موږ ته هغسې دندې راکړي لکه موږ چې په جمهوریت کې درلودلی.
ډیره مننه ماریا توتاخیل صاحب چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. نورې پوښتنې هم ستا خو د وخت اجازه نه راکوي بل ځل به بیا له تاسو سره خبرې کوو. له لیلا افغان او ماریا توتاخیل څخه په مننې اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ਕੌਕੜਾ انتظار گل میں سکوکڑا گل میں سکوکڑا خبری نغمد بلبلان کڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم
کوکڑا گلا میز کوکڑا